یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. وابوري چې ولسمشر اشرف غنی د سرتیرو د ورځې په مناسبت ویلي افغان سرتیری نه یوازې د خپل هیواد بلکې د نړۍ امنیت ساتي. په روانه نیم ساعته خبری مجله کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړي.
د بریتانیا سر اعظم په افغانستان کې پر اور باندې ټینګار وکړ. د سالنګ لوی لار د واورو له امله د درنو موټرو پر مخ تړل شوې، او د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې د امریکا او روسي برید ته باید تهران د خبرداری په سترګه وګوري. د خبرونو تفصیل. د بریتانیا سر اعظم بوریس جانسن په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. بوریس جانسن دا خبره تیره شپه له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړه. د دې خبرو په اړه له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د بریتانیا سر اعظم د افغانستان د سولې پروسې، د سولې روانو هڅو لپاره د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ د پیاوړتیا او له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د خپل هیواد د دوامداره ملاتړ ډاډ ورکړ. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي دي چې ښاغلی جانسن په افغانستان کې پر تلپاتې اور بند ټینګار کړی دی. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي په ټویټر د ماسک یو عکس خپور کړی چې پرې لیکلي اور بند. رونالد کوبیا لیکلي چې اروپای ټولنه خپل دریځ نه پټوي. هغه ویلي دا ماسک چې پرې اور بند لیکلی دی باید ټولو ته وویشل شي، څو هم له کوویډ او هم له جنګ سره مبارزه وشي. هغه زیاته کړه دا به د اور بند لپاره یوه ټول پوښتنه وي. د سالنګ لویې لار د درنو واورو پر مخ تړل شوې ده. د فوایدامي وزارت مرستيال بیان محمد اشرف حق شناس تیرش په ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
شورای سالنګ بروی وسایط تیز رفتار دو طرفه باز است.
د سالنګ لار د وړو موټرو لپاره ل دوړو لور یو پرانیست ده. دا وسایط کولی شي چې زنجیر وتړي او سفر وکړي. دا لار یوازې د ټیلری او درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. په سالنګ کې ترنه واوره شوې ده. واوره د پنځشنبې ماښام پیل شو او تر پروند غرمې پورې کله درېدلې کله ورېدلې. د زابل امنیت قمندان وایي د دغه ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د خلکو د ادعاو پر بنسټ پر بې ماشومې په جنسي تیری تورن کس نیولی دی او ویل کېږي چې دا پولیس دی. د زابل امنیت قمندان په دې اړه وویل
که چیرې دغه شخص یا دغه سرباز یا ادعا پې موجوده ده چې شی پې ثابت شي او په قضیه کې کس د الزامیت وکړي، د موږ ولسونه دې په دې مطمئنه اوسي اسی د پیسې کې به جدي قاطع قانوني برخورد کیږي او هیڅ نو گذشت او تعلل به د پیسې کې موږ نه لرو.
د زابل امنیت قمندان رحمت الله کوچی ورسره تر دې ته سرګندبني وکړي چې د زابل د شاجوی ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو د جمعې پروسه دا وکړه چې د سیمې یو پولیس پر ویل اسکلن انټيليجنسي تیرای کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای د سوری په ختیس کې پر ایران پلو ملیشو هوایي بریټ ته باید تهران د خبرداري پوسټر وګوري. بایدن پرون خبریالانو ته په هوستن کې د پنځشنبې د ورځې د هوایي بریډونو په اړه وویل ل سزا ورکولو پرته ممکن نه ده. تر دې څرګندونو مخکې پرون د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی په سوریه کې د شیب بمباری په ارتباط وویل لکه څنګه چې موږ تېره شپه څرګنده کړه او د ولسمشر بایدن په امر چې ښکاره یې ویلي دي چې دی به د امریکایانو او د ائتلاف د غړیو ساتنه کوي، همداراز به په سیمه کې زموږ امنیتي ګټې خوندي کوي. د امریکا دفاع وزارت د پنځشنبې په ورځ په سوریه کې بمباري وکړه او وی ویل چې دا د روانې میاشتې په پیل کې د توغندیو هغه برید ته ځواب و چې په عراق کې پر یوې اډې چې پکې امریکایي او ائتلافي ځواکونه وو شوی دی. د دې برید د دقیقو تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. په ملګرو ملتونو کې د برما سفیر په خپل هیواد کې له پوځي کودتا سره مخالفت وکړ او په برما کې ملکی حکومت ته د بیرته واک سپارلو لپاره له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه. کیاو موتون د جمعې په ورځ له ټولو هیوادو وغوښتل چې په ښکاره بیانونه خپاره کړي، پکې په برما کې پوځي کودتا وغندي او دا حکومت په رسمیت وپیژني. کیاو موتون په برما کې د پوځ له لورې له سوله ییزو مظاهرچیانو سره د تشدد د مخنیوي لپاره په نړیواله کچه د اقداماتو غوښتنه وکړه. په برما کې پاو د فبروري په لومړۍ نیټه واک په خپل لاس کې واخیست. د هیواد مشر آنګ سان سوچی او د هغې د ګوند نور مشران زندانی کړل. پوځ ادعا کوي چې د نومبر په انتخاباتو کې درغلي شوې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سعودي عربستان په شپږ ابیا اتباو د ویزې بندیز اعلان کړ. بلینکن دا ګام وروسته له هغه پورته کړ چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا یو تازه خپور شوی راپور شي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په 2013 کال کې د جمال خاشقجي د تشتولو او بیا وژنې طرحه تایید کړې وه. نه 50 کلن خاشقجي د امریکا په کالیفورنیا کې اوسېده او د سعودي عربستان د حکومت مخالفت د واشنگتن پوسټ لپاره مقالې لیکلې. د په 2013 کال کې د اکتوبر په 2مه په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته تر ننوتلو وروسته ترای تم شو او باور داده چې عمل ته وشل شوی او مړی لمن زوړل شوی. او روسي خبر دا چې د امریکا ولسمشر ویلی هیڅ کله به کریمیا د روسي د خاورې په توګه په رسمیت ونه پیژني. جو بایدن دا خبره پرون چې د کریمیا د الحاق 1م کال پوره شو وکړه. ولسمشر بایدن زیاته کړه د امریکا متحده ایالاتونه به د روسیې د پاراونکو کړنو په وړاندې د اوکراین ترڅنګ ولاړ وي او ګډ کار به کوي څو روسیا د خپل زور زیاتی او ناوړه استفادې په خاطر مسؤله وګڼل شي.
له آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو را سره اوسئ. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي وړاندې راپورونه خبرو. وباوري چې ولسمشر اشرف غني وای افغان امنیتي دفاعي ځواکونه نه یوازې د خپل هیواد بلکې د نړۍ امنیت نیولای.
تاسو یوازې د افغانستان استقلال نه ساتئ، د نړۍ امنیت تاسو ساتئ او په تاسو ویار کو.
د کورنیو موضوعاتو په اړه نور راپورونه هم لرو. په روزګان ولایت کې خلک د وچکالۍ ویرې په سر اخیستي دي.
نو بستا نه دبر می واش لرم نه لاس یو لستنه یا لا پسیری وسن دا زست په جاز سوک
په نړیوالو مسایلو کې باور لري چې امریکا په یو نوی راپور کې ویلي د سعودي خبريال جمال خاشقجي قتل د سعودي ولیعت تایید کړی وو. په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي. دا آزادی رادیو ده. په مکرې قدرمن اوریدونکو د دې خبری مجلې لمړی راپور ته ولسمشر اشرف غنی وای افغان امنیتی دفاعي ځواکونه نه یوازې د خپل هیواد بلکې د نړۍ امنیت ساتي. ښاغلی غنی دا څرګندونه نن په دفاع وزارت کې د کاب د نهمه د سرتیری د ورځې په مناسبت افغان ځواکونه ته وکړي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وای چې تیر کال لبیلابلو پلو افغان ځواکونو لپاره سخت کالو. په دې اړه نور حال لکابله په دې راپور کې
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د افغانستان اردو نه واجد افغانستان خپلواکي بلکې د نړۍ امنیت هم ساتي او په دې برخه کې قرباني او ظرفیت د ستایلو د چې نړیوال پرې قانی دي. محمد اشرف غنی د ترګندونې نن شنبه د کپن احمد سرتیرو د ملي ورځ په مناسبت په دفاع وزارت کې یو شمېر افغان افسرانو ته وکړي او ویل چې د تروریزم ضد نویف صد عملیات خپل افغانان پر مخوري. کاغلی غنی وویل
تاسو یوازې د افغانستان استقلال نه ساتئ، د نړۍ امنیت تاسو ساتئ او په تاسو ویار کو.
نوموړي وویل چې په تیرو یو سلو څلوېښتو کلونو کې له بل هر وخت زیات افغانان د ملي اردو ځواکونو ملاتړ کوي ځکه چې د د پوینا دوی د اساسي قانون او د ملي ګټو خوندي کوون کې دي او په دې برخه کې په پخو درې دوه تن نږدې سوي دي. نو موري ټینګار وکړ چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو تقویه، تجهیز او ساتنه په لومړي توبونو کې ده. نو موري د سولې مسلې ته په اشاره سره وویل څوک چې د افغانستان بچیان وي باید راسي سولې وکړي او افغانستان حکومت سره کینی. د محمد اشرف غنی په خبره د افغانستان اوس معلومه شو چې د افغانستان جنگ اسلامي او انساني اړخ نه لري او د په دې برخه کې د افغانستان د حکومت د یا بر حق ده. محمد اشرف غنی همدارنګه د امنیتي او دفاعي سرتیرو ته په وینا کې وویل چې سوره جبران دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي دي چې نړیوالې ټولنې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې افغانان له اساسي حقه چې هغه سوله ده بې برخې کړي دي. محمد اشرف غنی یو ځل بیا په جمهوریت ټینګا ته په اشارې سره وویل چې راتلونکي ولسمشر به د ملت له خوا ټاکل کېږي، ځکه چې په دې برخه کې د جمهوریت نموده واضح ده. همدغه په مناسبت باندې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر هم څرګندونې وکړې، ویل چې تیر کال د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره ځکه ستونزمن کال و چې لیوي خو کرونا و داسې ویره وه چې کرونا ممکن تلفات واړي، له بلې خوا هم ځینې نورې بېلابېلې ستونزې وې. نوموړي وویل چې راتلونکي پسرلي ته په اشارې سره نوموړي وویل چې داسې پسرلي ډېر نور هم تېر شوي دي او موږ ورته چمتووالی لرو. بلې،
ډیر زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کاپ په نهمه د سرتیرو د ورځې په مناسبت په سرتیرو ته په خپل وینا کې ویل چې افغان امنیتي دفاعي ځواکونه نه یوازې د خپل هیواد بلکې د نړیوالو امنیت ساتي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسعدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلم کې خبريږي. روسیا د دوه د سولې پر بهیر نیوکه کوي او وایي تر اوسه یې کومه پایله نه ده ورکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره په ګډه خبري غونډه کې دا مسله یاده کړه او ویل هیواد چمتو دی چې د افغانستان د سولې د بریا لپاره د مسکو بهیر بیا پیل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی اتمر د روسیې د دې دریځ هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان دولت او خلک له روسیې سره د دولتونو په کچه په اړیکو ټینګار کوي. په دې اړه نور جزئیات د صفی الله ستانکزی په راپور کې.
روسیا وایي د افغانستان د سولې د خبرو سربیره په دغه هیواد کې تاوتریخواله او رستربلې مخ په زیاتېدو ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره په یو ګډ کانفرنس کې د افغانستان پر وضعیت څرګندونې وکړې. هغه د دوهې د سولې په بهیر نیوکه وکړه او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د بریا لپاره د موسکو د بهیر د بیا پیل وړاندیز وکړ. تر اوسه پورې متاسفانه د دوهې بهیر له بنبست سره مخ شوی او په یوې بامفهومه اجنډا په کار کولو نه دی توانېدلی. ښاغلی اتمر د موسکو د بهیر په ارزښت وغږېد. موږ ډېر لیواله یو چې دا بهیر که نورې خواوې آماده وي پیل کړو. لاوروف داسې وخت د دوهې بهیر ټاکنه وباله چې له 15 اونیو ځنډ وروسته د افغانستان د سولې مرکچي ټیم او طالبانو تیرونی بیا غونډې پیل کړي. د افغانستان د سولې په تړاو په موسکو کې څو غونډې شوې. له هغې ډلې د 2013 کال د نومبر غونډه چې پکې طالبانو له یوه ډله افغان سیاستوالو سره وکتل. تر هغه وروسته د 2019 کال په مې کې هم یوه لویه ډله افغان سیاستوال چې مشري حامد کرزي کوله له طالبانو سره په موسکو کې وکتل. موسکو همداراز د پاکستان، چین او امریکا په ګډون غونډې د افغان سولې په تړاو ترسره کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له لاوروف سره په خبري کانفرنس کې د افغان سولې او ثبات په تړاو د روسیې دریځ وستایه.
ماس موقف روسیا د رابطه با روند صلح مخصوص
موږ د سولې د پروسې په تړاو د روسیې دریځ په تیر بیا دا چې طالباني رژیم بیا راستنېدل به د منلو وړ نه وي هرکلی کوو. موږ د روسیې دریځ ستایو تر څو چې طالبانو د سولې په تړاو خپلې ژمنې نوې عملي کړې. د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیسټه به ونوځي. موږ د روسیې دریځ چې د سولې لپاره د افغان دولت ایزو او نړیوالو همکارانو سره ګډ کار وکړو هر کله یې کوو.
یو کار کونیم په خاطر صلح استقبال میکنم.
حنیف اتمر د افغان سولې په تړاو د سیمه ایز اجماع د جلبولو په خاطر موسکو ته تللی. روسیا په طالبانو له نفوذ لرونکو هیوادونو یادیږي چې وخت نا وخت د دې ډلې مشران ورغوښتي او خبرې ورسره کړې دي.
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري قدر منوریدونکو را سره سید خبرونه تر پایا د همدې خبرونه په جریان کې نور راپورونه او موضوعات هم لرو. همدارس په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو اونیز پروګرام خبريږي. خدا شیبه پام وکړی اقتصادي خبرونو ته.
د هلمند د رخام فابریکا چې د دغه ولایت په کچه له مهمو فابریکو شمیرل کیږي دا مهال د خام موادو لکه مخت سره مخ شوې ده. د رخام ډبرې فابریکې سرپرست عبدالحکیم مسمر نن ازادي راډیو ته وویل چې د فابریکې کارکوونکي له 1991 کال راهیسې د رخام ډبرې کان ته مستقیم لاسرسی نه لري چې له امله یې د خام موادو لکه مخت سره مخ دي. نوموړي وویل چې د رخام فابریکې اوسني تولیدات بهرني پیرود دونکو او بازار هم نه لري او وس مهال د هجرای لپاره خام مواد له خصوصي شرکتونو څخه تر لاسه کوي چې به ډیر لوړ تمامي. رخام چې تر ټولو قیمتي ډبره بلل کیږي کان د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې د هغه سیمه چې ویل کیږي پر ډیره برخه طالبان ولک لري. د پاکستان د صادراتو لومړی محموله په خوست ولایت کې د غلام خان بندر لاري تاجکستان ته ولېږدول شوه. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د سوداګریزو او ترانزیټي توکو د لېږد لپاره دغه لاره بنسل شوې ده. نوموړي وویل چې د پاکستان دغه توکي چې 10 ټنه سبزیجات پکې شامل دي د غلام خان بندر له لارې او له افغانستان څخه تر ترانزیټ وروسته د کندز ولایت شیرخان بندر کې تاجکستان ته ولیک دول شول. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ ترانزیت لیکت په موخه د غلام خان بندر د پرانیستلو هرکلی کوي او د غغام د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ او ترانزیت د لا پراختیا لپاره اغیزمن بولي. د تورخم بندر ترڅنګ د غلام خان بندر یو له هغو بندرونو څخه شمیرل کیږي چې د هیواد د سوداګریزو توکو د راکړې ورکړې کچه لوړوي. د غلار افغانستان ته هم د ترانزیت له اړخه ښه عواید لري. د پاکستان حکومت هم تیر کال ژمنه کړې وه چې د غلام خان ترڅنګ به د تورخم او سپین بولدک بندرونو پر سوداګریزو توکو د بارولونکو موټرو لپاره 24 ساعته پرانیستې وي او په ورځنۍ کچه له دغو بندرونو د وختلو لپاره د موټرونو شمیر محدودیت نه لګوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.6 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 13 پوله، زر هندي روپۍ 1.08 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1.74 افغانۍ.
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا متحده ایالاتونو د لومړي ځل لپاره د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان په څرګنده د خپلواک جرنالیست جمال خاشقجي په قتل تورن کړ. خاشقجي د 2013 کال په اکتوبر میاشت کې په استانبول کې د سعودي قونسلګرۍ کې دننه وژل شو. سعودي چارواکو په دې قضیه کې د بن سلمان لاس لرل رد کړي دي او ویلي دي چې د دې قتل عملان مجازات شوي دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه اجمل اند په استودیو کې را سره دی. اند صاحب سلامونه، ستړی مشي. د موضوع جزئیات څه دي؟ د امریکا د دې نوي راپور.
مننه تکل صاحب. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د سعودي عربستان په شپږو ادباو د ویزي بندیز اعلان کړ. د ګام وروسته لاغه پورته کړ چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا یو تازه خبر شوی رپورت ښیي چې د سعودي عربستان ولیعهد چې دغلته یو ځواکمن شخص په سعودي کې محمد بن سلمان په 2013 میلادي کال کې د جمال خاشقجي د تختونې او یا وژنې طرحه تایید کړې وه. د جمال خاشقجي په وژنه کې د ولیعهد محمد بن سلمان د لاس لرلو په اړه په 2013 او 2019 کال کې هم شکونه او خبرې کېدلې، خو هغه وخت د ډونالد ټرمپ ادارې خپل له محمد بن سلمان سره نږدې اړیکې لرلې او دغه رپورت چې وس پډاګه شوه دی دا ریپورت هم په هماغه وروستیو کې چمتو شوی و چې وس خپور شو. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي په دغه کسانو کې د خاشقجي د پالیسۍ په چوکاټ کې پرې د ویزې بندیزونه لګولي دا یوازې د خاشقجي په خاطر نه دی بلکې دا خلک د نورو خپلو هغه اشخاصو په زورولو یا تهدیدولو کې هم ښکېل لیدلی شي چې له سعودي وتلي دي او سعودي دولت یې ځان ته ګواښ بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل چې له سعودي سره د امریکا اړیکې تر یو شخصیت پراخې دي.
As I said earlier, the relationship with Saudi Arabia is bigger than any one.
دوی هم چې ما مخکې ویل د سعودي عربستان سره د امریکا اړیکې د یو فرد څخه پراخې او لوی دي. ولسمشر جو بایدن له پاچا سلمان سره خبرې کړې دي. ما خپل د بهرنیو چارو په وزارت کې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر سره خبرې وکړې او د دفاع وزیر آستین هم له خپل سعودي ساری سره چې خپل محمد بن سلمان دی په دې موضوع باندې غږېدلی دی. انټونی بلینکن ویل هغه کسان باید د امریکا خاورې ته د ننوتلو اجازه ونه لري چې دلته د بهرنیو دولتونو په استازیتوب وتلي مخالفي سیاسي څیرې په نښه کوي. د امریکا د دولت په څلور مخیزه اطلاعاتي ریپورت کې راغلي چې د ریپورت سیولونکي داسې فکر کوي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په 2013 کال کې د ترکیې په استانبول کې د خبریال جمال خاشقجي د نیولو او یا وجلو پروسه تایید کړي وه. نه 50 کلن خاشقجي د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې اوسېده او د سعودي عربستان د حکومت په مخالفت د واشنگتن پوسټ لپاره مقاله لیکلي. باور دی چې د 2013 کال د اکتوبر په 2مه په استانبول کې د سعودي کنسولګری ته ننوتلو وروسته نوموړی د ننه په کنسولګری کې وژل شوی او وروسته یې مړیم ټوټې ټوټې شوی دی چې تر اوسه پورې هم مړی نه دی موندل شوی. د بایدن په حکومت کې دا اقدام د ترامپ له پالیسۍ څخه یو څرګند بیلتون خي، ځکه په ولسمشر ترامپ باندې د ولسمشرۍ پر مهال په دې برخه کې بیلابیل فشارونه وڅو. د سعودي عربستان دغه ځواکمن ولیعهد چې د جمال خاشقجي په قتل کې په لاس لرلو تورن و په دې اړه څرګندې خبرې وکړي او څرګند دریز ولري، خو هغه د خپلې ولسمشرۍ د دورې تر پایه پورې هم د سعودي عربستان په اړه دغسې دریز چې اوس د بایدن په اداره کې وینو نو خپل کړی او په ریپورټونو کې ویل کیږي چې خپله د ولسمشر ټرمپ زوم جارد کوشنر له سلمان بن عزیز سره له سلمان محمد بن سلمان سره نږدې اړیکې درلودلې او د اسرائیل او سعودي په دې اړیکو په نورمال کولو او یا بهتر کولو کې ډیره زیاته هڅه وکړله. خایده یا غیلتونه و چې د ټرمپ په اداره کې دغه ریپورت را برسېره نشو.
ډیر زیاته مننه ان صاحب. قدرمنو اوریدونکو، د امریکا د متحدو ایالاتونو د یو نوي راپور جزئیات مو زموږ همکار نو اوریدل چې وایي د سعودي خبریال جمال خاشقجي قتل د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان تایید کړی و.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په روزګان ولایت کې سکهال د ورښتونو نشټوالي بازګران اندېښمن کړي دي. دوی وایي پر پراخو ځمکو یې فصلونه کرلي خو نه پوهیږي چې اوبه ورته له کومه کړي. د روزګان د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي هم وایي چې د تیر کال پرتله سکهال د ورښتونو کچه څو چنده کمه ده.
دا یو 50 کلن لالی دی. د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند توري سیمه اوسیدونکي دي چې په خپل نیم جریب ځمکه غنم کرلی. لالی یو ل زامن او لونی لري. وای لکیرو څلوېشتو کلن رئیس بزګری کوي. هغه وای د اوبو د کمی له کبله اړسوي چې سږ کال د خپل لس جریب ځمکې څخه په یوازې نیم جریب غنم وکړي.
وښ نه څنګه وکم چې نو بستا نه په بر نه د بر می وښ لرم نه د برمیا واشنه لرم چې دا دغه ته ون په دشتو کې مزکه لرم دا د تور ولاړه ده ته لا شول استنا یا لا پسیری پښ خورواره غنم فوزه د کال خرم زما دا غم ده کنه په پروت کې ده و شن دا زست په دې زستو وک
دا به و څلوش کله نو بيدلابي د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ اړوند بردي سیمه اوسیدونکو دي وای وچکالی اړکړی چې سشکال د غنمو پر ځای پر خپل ځمکه کوکنار وکړي. عبید الله د یوې 25 کسیزې کورنۍ مشري کوي او په وینا یې د کال نه خورواره غنمو ته اړتیا لري. هغه وایي کله چې ورښتونه کم وي نسی کولای له خپلې مځکې دا غنم پوره کړي.
غنم مکرلی دی تاریک مکرلی دی په خاطر د دې باندې مکرلی دی چې دا تاریک شمش کرل دا سیاید مشته د غنم نه راکې چې مثال مزوري را پرکنه مش دا وکیمت ورسو مزوري په پرکو تاریک او اوایت پر ډیریج په خاطر د دې باندې چې هغه قیمت وایي ک نرخ برابر کی قیمت وایي نو غنم خودونه قیمت نه لري د 6 کل پر 3 تمه حساب شي ومنه پدری 300 روپی په خو په نیم سر روپی ما دا ګرځم ځکه تنځ خور غنم نه.
اورزګان ولایت یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس شاوخوا د 15 سلنه خلکو اقتصادي پر کرنه او مالداری ولاړ دی. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم وایي چې دوی سش کال د ورښتونو نشټوالی اندېښمن کړي دي. د اورزګان د کرنې او مالداری رئیس احمد شاخیری ازادي راډیو ته ویل چې تیر کال تر دې وخت پورې په اورزګان ولایت کې 200 میلی متر باران شوی وو خو سش کال تر دا مهال پورې 16 میلی متر باران شوی. خیری وایي چې وچکالی په اورزګان کې د کرنې چارې زیانمنې کړي.
دغه وچکالی خو په ټول افغانستان کې ده، بیا خصوصا په اورزګان ولایت کې ده. دغه د پاره لوی پلانونه او تصمیمونه په کار دي چې هغه د کرنې وزارت په دې باندې بوخت دی. د موږ څخه یې هغه د اوبو منابع او هغه د ضرورت په اندازه د اوبو معلومات غوښتي دي. نو د کرنې ریاست به د جامعه جهانی یا د نورو دونرانو سره په دې اړه تصمیم نسی.
د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری رئیس وای په دې ولایت کې پر وچکالی سربیره روانو جګړو هم د کرنې او مالداری په برخه کې درانه زیانونه رامنځته کړي دي. پر کروندګرو سربیره اورزګان کې میشت کوچان هم وچکالی اندېښمن کړي. دی وای کله چې بارانونه کم وي نو څړځایونه نشنه کیږي او دی خپل ساروی ته کافي خواړه نسی برابرولای. د اورزګان کروندګر له دولت غواړي چې د وچکالی پر مهال دي د زینو لنډمهاله پروژو په عمل کولو د دې ملاتړ وکړي او په اوږده موده کې دي په دې ولایت کې د اوبو بندونه جوړ کړي څو د ځمکې پر سر او تر ځمکې لاندې د اوبو زیرمې زیاتې سي.
په اورزګان کې وچکالی او د قحطۍ ویره په دې اړه راپور مو اوریده. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې د کابل چاپ رسپانو مخکتنه.
ویساو رسپانې د جرمنی ورسته پریکړه ته په اشاره لیکلي جرمنی چې په افغانستان کې تر امریکا ورسته د شمیر په بنسټ زیات عسكر لري پریکړه کړي چې هیواد به د 2022 کال تر جنوري میاشتې پورې خپل پوځیان په افغانستان کې وساتي. د رسپانې په وینا د جرمنی د غیلان داسې محل کېږي چې د دوه تړون پر بنسټ سباندې دوه میاشتې ورسته له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو پوځیانو د وتلو ضرب الاجل پوره کیږي. رسپانې پوښتنه کړي چې کډمی میاشتې تر پایل پورې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دغه مسله کې کوم ډول جوړجاړی تر سره نشي د سولې روان بهیر به کوم لوري خپل کړي. د لیکوال په وینا آیا طالبان به لکه څنګه چې په غیر رسمي توګه ویلي هم دي د ځینو مهم ولایتونو نیولو ته مخه کړي او که د طالبانو او امریکا ترمنځ جوړجاړی کیږي نو دا به د دوه د ضرب الاجل د تمدید په بڼه وي. لیکوال وړاندې لیکلي اوس هم داسې اوازې موجود دي چې د پاتې شویو بهرني پوځي یانو حضور بعد یو نوی نوم او نوی ماموریت په بڼه اړول کیږي او بل اخره دا چې د افغانستان مسله بعد دوه فارمټ او هوکړې څخه کاملا بهر په نوی فارمټ یعنی کوم نړیوال کانفرنس کې نتیجې تر سوال کیږي. هشت صبر سپانی لیکلی ناتو او امریکایي چارواکي له څو میاشتو راهیسې د افغانستان وضعیت په ارزولو او په می میاشت کې له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو د وتلو په مسلې بوختي. خود لیکوال پاند افغانستان کړکیچن وضعیت او د افغانستان د سولې په پروسه کې بنبست د دې لامل شوی چې پریکړه تر ټولو سخته شي. رسپانډي ټینګار کړی چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو په هدف تر ټولو غوره پریکړه دا ده چې د نړیوالو ځواکونو ماموریت بدلون ومومي. خو د لیکوال په وینا د افغانستان د تیرو دوه لسیزو لسره وړنو خوندیتوب لپاره اړتیا ده چې
ټول لوري مسولانه تصمیم ونیسي. او هیواد دولتي ورسپانې د کاپ یهود نهمه نیټه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو نه د ملاتړ د ملي ورځ په مناسبت لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي دا ورځ لته رودریو کلونو راهیسې په افغانستان کې په شاندارو مراسمو منځل کیږي او افغانان په دې ورځ د خپل اتلو او میړنیو ځواکونو قدردانی کوي، پرې ویاړي او پر بیلابیلو ډالیو یې نازوي. ورسپانې ټینګار کړی افغان ځواکونه نه یوازې د خپل ملت او خپل هیواد د دفاع او ساتنې په سنګرونو کې دي، بلکې دا اتل او زړور ځواکونه د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد په لومړۍ کرښه کې هم دي. ورسپانې لیکلي له دغه ځواک سره دا پراخ ملاتړ او همکاري د دې څرګندونه کوي چې دا ځواکونه به هیڅ یو وسلوال مخالفت او ترهګري مات نه کړي. لیکوال دغه شان د طالبانو هم غوښتنه کړې چې نور نو وسلوال مخالفت پرېږدي او د سولې لاره خپله کړي، له خپل ملت سره یو ځای شي او په ګډه د دغه ملت د آزادۍ، خپلواکۍ او ملي واکمنۍ لپاره کار او ګډې هڅې وکړي.
دولس بجې او دیرش دقیقې دي. اوس هم د خبرونو لنډیز چې احمد شیبر اوروي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د بریتانیا له سر اعظم بوریس جانسن سره تیر شپه په ټلیفون خبرې وکړې. د دې خبرو په اړه له ارګ څخه په خبره شوې خبر پڼه کې راغلي چې د بریتانیا سر اعظم د افغانستان د سولې پروسې، د سولې روانو هڅو لپاره د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ د پیاوړتیا او له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د خپل هیواد د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په ټویټر د ماسک یو عکس خپور کړی چې پرې لیکلي اور بند. رونالد کوبیا لیکلی چې اروپایي ټولنه خپل دریځ نه پټوي. هغه ویلي دا ماسک چې پرې اوربن لیکلی دی باید ټولو ته وویشل شي. د سالنګ لوی لار د درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د فایدامې وزارت مرستیال ویان ازادي راډیو ته وویل چې لاره د وړو موټرو پر مخ پرانیستې ده، خو درانه موټر له تګ راتګه منع شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر وایي امنیتي ځواکونه باید وضاحت ورکړي چې د وژل شوي خبریال بسم الله عادل کورنۍ ته نوي پیښې څرنګه پیښې شوي دي. د دې وژل شوي خبریال د کورنۍ درې تنه نور وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د سعودي عربستان په شپږ اویات باو د ویزې بندیز ولګاوه. او د امریکا ولسمشر ویلي هیڅکله به کریمیا د روسیې د خاورې په توګه په رسمیت ونه پیژني. جو بایډن دا خبره د فبروري په شپږویشتمه د کریمیا د الحاق اووم کال پوره شو وکړه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د مخام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. تاسو کولی شئ چې د مخام له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د مخام تر اوو ازادۍ راډیو واورئ او ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو هره شیبه خبر کړئ. او اوس هم قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ د زهرو کاروان اونیس پروگرام ته.
د زهرو کاروان
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د نشې موادو قاچاقونکي د بدخشان امنیت تهدیدوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په کابل ولایت کې څه د پاسه 40 کیلوګرامه هیروین او ښیښه ونیول شوه. په لومړۍ پیښه کې د کابل ولایت پولیسو د هود میاشتې پر 15 نیټه د کابل ښار په شمالي دروازه کې 10 کیلوګرامه ښیښه ونیوه چې په یو موټر کې پټکړای شوي او د کابل ښار ته قاچاق کوله. د حمد کرزی د نړیوال هوایي ډګر پولیس وایي چې په دوهمه پیښه کې 10 کیلوګرامه هیروین ونیول شول چې په سفري بکسونو کې ځای پر ځای شوي او په پام کې وچی هندې قاچاق کړي. د دې دوه قضیو په تړاو 15 کسان هم نیول شوي دي. د جوزجان ولایت پولیسو د شرابو د تولید یو مرکز لمنځه یوړ. د کورنۍ او چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت وایي چې د جوزجان ولایت پولیسو د دې ولایت په مرکز کې د شرابو یوه کارخانه له 150 لیټره تخمیر شویو کشمشو، 40 لیټره شرابو او نورو وسایلو سره یو ځای ویجاړه کړه. د دې کارخانې مالک نه دی نیول شوی. د ننګرهار ولایت پولیسو په جلال آباد ښار کې څه د پاسه 40 نشه یي ګولۍ ونیولې. د ننګرهار ولایت پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې په سیمه کې 25255 نشه یي ګولۍ نیولې چې په یو کورلا موټر کې پټ کړای شوې وې. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادۍ راډیو ته وویل چې په دوو نورو عملیاتو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په غنیخیلو او نازیانو ولسوالۍ کې 6.5 کیلوګرامه تریاک، 8 کیلوګرامه هیروین او 15 کیلوګرامه چرس نیولې دي. د دې موادو د قاچاقو په تور څوک نه دي نیول شوي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې تر 10 ډیر کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د هیواد په شپږو ولایتونو کې 14 قاچاق کوونکي او د نشه یي موادو خرڅوونکي له 20 کیلوګرامه تریاکو، 40 کیلوګرامه خیخي، 1 کیلو هیروینو، 2.5 او 3.5 افغانۍ سره یو ځای نیولې دي. نیول شوي کسان له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د نشه یي موادو قاچاقونکي د بدخشان ولایت د اتو ولسوالیو امنیت تهدیدوي.
اکثرا این مواد از سای مخالفین دولت به کشورهای بیرونی قاچاق میشوه.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي وقایه تر درملنې مؤثره او ګټوره لاره ده.
تاله از سال 2003 او 2004
له 2003 او 2004 کلونو راپدې خو چې کله افغان دولت وقایوي پروګرامونه پیل کړي، اما په هوای او د نشه یي موادو د زیانونو په اړه هم خلکو ته معلومات ورکړي دي.
د عبدالجلیل په نوم یو معتاد وایي چې د نشه تر ژوند په مرګ باندې خوخته.
زه دوه ستړی یم چې په خدای چې په مرګ خوشاله یم. په حقیقتم
په سرپټو ځایونو کې د نشه یي موادو د ځانونو په اړه له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه لرو.
د دوی لپاره باید دولت د خپل قانوني چې په عام ځایونو کې باید د مخدراتو استفاده ونه کی.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
یاره یو خو تاسو خبري الان بيخي د خلکو په سترګو ورننه وځي، خو مقصد زده کوګنار یو بوټم ولر نه پریدم. دا د تام سترګې لري او ویني چې موږ لګیو او درګر د کوګنار ماتو.
اوس خبرونه په بدخشان ولایت کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو په تهدید پیل کوو. د بدخشان محلي چارواکي د دې ولایت په اتو ولسوالیو کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو فعالیت امنیت ته ګواښ بولي. د بدخشان ولایت د امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې چارواکي وایي د نشه یي موادو قاچاقونکي له وسلوالو مخالفینو سره ګډ فعالیت کوي او ډیری نشه یي مواد د طالبانو تر واکلاندې سیمو کې له افغانستان څخه بهر انتقالیږي. د بدخشان د ولایتي شورا غړي وایي د افغان ځواکونو له واک څخه بهر سیمې د نشه یي موادو او معدنونو د قاچاقو په لارو اوښتي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د څېړنو پر اساس په افغانستان کې په سلو کې نږدې 8 تولید شوي نشه یي مواد د دې هیواد له شمالي پولو څخه بهر ته قاچاق کیږي. یوازې سکل افغان ځواکونو د بدخشان ولایت په هغو سرحدي سیمو کې 101 عملیات کړي چې له چین، تاجکستان او پاکستان سره 1200 کیلومتره ګډه پوله لري. د بدخشان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر نثار جهانگیر ازادۍ راډیو ته وویل د قاچاقکونکو د تګ راتګ ډیرې سیمې د وسلهوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې دي.
ولسوالیای مثل خواهان، ولسوالی کوفاب، قسمتای زیاد
د خواهان او کوفاب په شاند جنو ولسوالیو ډیری سیمې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې دي چې د نشه یي موادو د قاچاقونکو ملاتړ کوي. د دولت وسلوال مخالفین له قاچاقونکو سره ګډ فعالیت کوي او ډیری نشه یي مواد په هغه سیمو کې انتقال او بهر ته قاچاق کیږي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې دي.
حاکمیت مخالفین دولت
په روان شمسی کال کې افغان ځواکونو د بدخشان ولایت په سرحدي ولسوالۍ کې 453 کیلوګرامه تریاک، 31 کیلوګرامه هیروین، 155 کیلوګرامه چرس له ولسو قاچاقونکو سره یو ځای نیولې دي. د 1999 کال په لمړی کې وروسته لاغه چې د تاجکستان یو سرحدي قومندان د افغانستان پولی ته نږدې له قاچاقکونکو سره په وسلوانه نښته کې وژل شو. د امریکا متحده ایالاتونو د تاجکستان پولیسو د روزنې ترڅنګ د دې هیواد د هغو سرحدي پوستو په غښتلي کولو کې هم مرسته کوي چې له نشه یي موادو سره مبارزه کوي. د بدخشان ولایتي شورا غړي وایي چې د نشه یي موادو قاچاق کوونکي د دولت له وسلوالو مخالفینو سره ګډ فعالیت کوي چې په دې ولایت کې امنیت ته سر ګواښ دی. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس بشیر سمیم له سرحدي سیمو څخه د وسلوالو مخالفینو د پاکولو غوښتنه کوي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې وسلوالو مخالفینو د نشه یي موادو قاچاق کوونکو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده.
مرز مشترک میان بدخشان افغانستان و طرف تاجکستان
د افغانستان د بدخشان ولایت او تاجکستان ترمنځ پوله ډیره پیچلی او تګ راتګ باندې سخت دی چې امنیتي ارګانونه په ځانګړي ډول سرحدي پولیس ورته رسیدګي نسی کولای، ځکه نو دا سیمې قاچاق او غیر قانوني فعالیتونو ته مناسب دي. په دې سیمو کې بهرني ترهګر او طالبان هم لا یو بل سره ګډ فعالیتونه کوي،
همکاري به یک دیگر شون دستوي مسایل میزنن.
بدخشان د افغانستان یو له هغو 22 ولایتونو څخه دی چې د احصایې او معلوماتو ادارې د سروې پر اساس په 1999 کال کې په 6394 هکټارو ځمکو کې کوکنار کرل شوي چې افغان دولت یوازې 409 هکټاره ځمکې د کوکنارو له کښتونو څخه پاکې کړي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې د نشه یي موادو قاچاق کوونکي بدخشان ولایت ته ستر ګواښ دی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلی سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس له نشه یي موادو څخه د وقایې په اړه راپور لرو. طبي ډاکټران وایي چې د نشه د مخنیوي لپاره وقایه یو اساسي اصل دی، خو په افغانستان کې دې برخې ته دومره پام نه دی سوی. طبي ډاکټران وقایه د درملنې په پرتله ارزانه، مؤثره او ګټوره لاره بولي. دوی زیاتوي چې د وقایې جامع او عملی پروګرام کولای شي په نشه یي موادو باندې د روغو خلکو د اخته کېدو مخه ونیسي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
مام امر پلارم شون جنگ میکردم.
فرشته یوا له هغه معتاد و میرمن څخه ده چې څو ځلې نشه پریخي خو بیرته په نشو اخته شویده. دا وای چې مور او پلار معتادین وو، د هم زکه په نشو اخته شو چې د ځان ساتنې او نشو په اړه په هوای نه درلود.
مواد مخدر زدم با دستم
نشه میکوله. او رسته می خون که مور و پلار تا شکایت وکر چه فرشته تا پتولگی که خوب ورزی او لپوزی چخی هم وینه بهیگی. لده لاری می مور پوش و چه زموتا دا شبیه ما. زمی کورنه چو زلا دنشه پری خودلو لپاره بستری کلم. خونشه می خوشی نکلا زکه چه مور او پلار می خپل نشه کوی. زچه کل کورت زما گورم چه مور و پلار می خپل نشه کوی. پا دی صورت که زنشه نشم پری خودلی.
رضا یو بل ځوان دی چې د نشه یي موادو له زیانونو څخه د ناخبرۍ له امله موتاد شوی او خپل ټوله شتمني په دې لاره کې بایللې ده. دی وایي چې د 400 هیروینو او تریاکو د زیانونو په اړه معلومات درلودل، خو نشه یي ګولۍ نه پیژندلې، ځکه ملګرو په ډېرې اسانۍ سره د نشو په دام کې بند کړ.
ملګری مې د تریماډول په نوم ګولۍ راکړه، خدای راته ونه ویل چې دا ګولۍ نشه لري. کله چې مې هغه ګولۍ وخوړه خوند یې راکړ. د خرڅلاو د ځای پوښتنه مې وکړه، د یې هم پته راکړه. وروسته خپله هلته تلم او ګولۍ به مې رانیولې. په لومړیو کې مې دا ګولۍ له خپلو ملګرو څخه رانیولې، خو درې اونۍ وروسته چې مې کله استعمال ډیر شو مجبوره شوم چې خپله تریماډول ګولۍ رانیسم.
طبي ډاکټران په نشه یي ګولیو او نورو کیمیاوي نشه یي موادو باندې د اخته کېدو یو لامل د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د خلکو نه خبري بولي. ډاکټر فرید بازګر وایي چې له وقایې پرته د درملنې پروګرامونه ډیره لږه ګټه لري او ډیری ځوانان د ناخبرۍ یا ساتیرۍ له امله نشو ته مخه کوي.
د احتیاط درملنه په درې برخو ویشلی شو. یو یې وقایه ده یا مخنیوی، په بستر یا کور کې د معتاد درملنه، او د درملنې وروسته د تداوي شوي معتاد فالو اپ یا تعقیب ده. لبد مرغ په افغانستان کې په درملنه ډیر تمرکز شوی په بستر کې په کور کې، خو وقایه چې د درملنې مهم اصل تشکیلوي هغه باندې دومره توجه نه ده شوی. وقایه هم اسانه ده، ارزانه ده او هم مؤثره ده.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره د وقایوي پروګرامونو پر ارزښت ټینګار کوي او په خپل راپورونو کې د نشي موادو د مخنیوي په برخه کې وقایا یو مهم اصل ګڼلې دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمولو ریاست تخنیکی مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې وقایوي پروګرامونه د احتیاط او دغه ډول د هغو کسانو لپاره ډیر ګټور دي چې تازه په نشو اخته شوي وي، خو دې اړتیا ته دومره پام نه دی شوی.
سال
2003 او 2004 کلونو را په دې خوا چې کله افغان دولت وقایوي پروګرامونه پیل کړي، اما په هوای او د نشئی موادو د زیانونو په اړه هم خلکو ته معلومات ورکړي دي، خو بیا هم داسې یو وقایوي پروګرام چې پر شواهدو او علمی بنسټونو ولاړ وي تر دې دمه نه دی عملي شوی.
په افغانستان کې د نشي موادو د ارزي د کچې لوړوالی او له نشي موادو سره د مبارزې د سکتورونو ترمنځ د همغږي نشټوالی هغه اساسي ستونزې دي چې وقایوي او د احتیاط د مخنیوي پروګرامونه ټکنی کړي دي.
ترنو اوریدونکو، وام اوریدل چې طبي ډاکټران وقایه تر علاج غوره او مؤثره لار بولي.
آیا پوهیدلاست چې متاد خزی متاد ماشومان زیږوي؟ په دې اړه به ډاکټر بنفشه لنګری خبرې واورو.
کله چې یو مور د امیدواری په وخت کې د مواد نه استفاده وکړي، نو هغه ماشوم چې زیږي هغه هم متاد بوي، ځکه چې هغه حکم شی چې مور استفاده کوي په دې وخت کې ماشوم هم هغه شیان چې مور استفاده کوي ماشوم مستقیمن استفاده ورنه کوي، ځکه دا ماشوم هم متاد راځي د دنیا.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې په سرپټو ځایونو کې نشي کول د نورو ځانونو ترڅنګ د روغو کسانو د احتیاط لامل ګرځي. دا چې خلک ولې په سرپټو ځایونو کې نشي کوي او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي، په دې اړه زموږ همکار له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې په سرپټو ځایونو کې د نشئی موادو استعمال کوم زیانونه لري.
په عموم کې ټول هغه سرپټي ځایونه چې مخدره توکي پکې استفاده کیږي، هغه بار مخدرات چې د سیګریټو په شمول باندې هغه نورو ته ضرر رسولی شي، ځکه زه تړلی او یا وې سکون کوي یا وې استعمالون کوي، خو هغه ځای کې چې ټول نور کسان یې هغه په مثلا کورونه دي، دفترونه دي، بسونه دي، ټاکسیان دي، خاري ټاکسیان، او داسې نور ځایونه چې ډېر کسان پکې وي او یو کسان کوم مخدرات استفاده کوي غیر مستقیم نور ته ضرر رسیږي.
دغه ځایونه چې اوس تاسو یاده کې دغه د مواد مخدر نه خوندي نه د پتل شوې، اوس مونږ ګورو تاسو یاده نه وکړل، حتی مونږ ګورو چې په ځینې رستورانتونه په واده او هوټلونو کې دلته هم کسان سیګریټ سکي او نور مواد مخدر، دا نو څومره ضرر رسي نور ته؟
بدبختانه چې دا یو رواج په شکل باندې یو دود شوی دی، د دواړه دی هم ټولنه شامل ده، ځکه چې آگاهي ورته نه ده شوې، بل خلک چې استفاده کوي دغې بې مسؤلیتي ده، ټولنیز نزاکتونه چې دی هغه په نظر کې نه نیسي او هغه ځای کې چې باید دینه استفاده ونه کړي استفاده کوي، چې دا باید عام پوهاوی ډېر زیات شي، خلک وپوهول شي، خپل معتاد یا هغه څوک چې مخدره توکي استفاده کوي هغوی باید پوه شي. د دوی لپاره باید دولت د خوانه قانوني چې په عام ځایونو کې باید د مخدراتو نه استفاده ونه کړي او جرمی په دوی باندې دغه شی تعین شي، دوی د پاره چې کچېته په عام ځایونو کې وټولونه کې رستورانتونه کې بسونه کې نور ځایونه کې مخاطرات استفاده کوي هغه به جرم شي او کله کله ته بندش.
ډاکټر صاحب، کچېته یان یو څوک په یو سربسته ځای کې مخدراتو کې استعمالي د دې دود خو نور هم کسان ته یاد کړي متاثرې
څومره چې زه تړلې څومره چې د شمیر د خلکو ډېرې الته څومره چې دوامې ډېرې، مثلا په کورنۍ کې یو پلاټس کې هغه همیشه ملتس کې ماشومان متضرر کېږي، ماشومان ته رسیږي، خزه نور خپل خپلوان کې ما کور کې وسیږي متضرر کېږي رسیږي ورته حتی حامله خزی هغه چې ماشوم په نس کې هغه په غیر مستقیم ډول د دینه متضرر کېدل شي د دوام چې د څومره وخت اخلي چې دوی متاج هغه تر اوسه پورې دقیق نه دی معلوم ځکه نه معلومیږي چې د پلار یا بل څکوونکې څه وخت دپاره څه موده په کور کې یا په بل ځای کې دا استعمالوي او د دوی سره د نور خلکو شتون څونه وخت اخلي خو د وخت په تیریدو سره د دومګړې کس یا غیر مستقیم د معلومونکي هغوی په خطر شته دی چې په متاج شي او مجبوره شي چې احتیاط ته مخه کړي.
ډاکټر صاحب، کوم نشي مواد چې په سربسره ځایونه کې هغه استعمال شي دغه ضرر ډیر دی؟
ټول نشي توکي خپل ضرورونه لري. ټول نشي توکي هغه چاري بي چرسي، هیروینی، آتا سیګرټ، نسوار، خپل محل کې نور خلک چې دي په غیر مستقیم ډول متضرر کول شي او صحت خطر سر مخامخ کول شي.
بیا کوم عمر لرونکو باندې ډیر اغیز لري دغه ډول استعمال د مواد مخدر؟
نو عمر فکر کوم ډیر تاثیر به ونه کړي. هر څومره چې هر څوک چې وي په هغه باندې تاثیر کوي، خو زیات متاثر کوونکي ښځې، خصوصا حامله ښځې او ماشومان دي، ځکه د دوی سره زیات د پلارو کې استعمالوونکي هغوی سره دوی زیات په تماس کې، دوی سره نږدې، نو ډیر خطر سره مخامخ همدغه ماشومان کېدلی شي. یعنی ځوانان
ډاکټر صاحب یو ډول تشویق نور ته هم نه کوي؟
معمولا پلار مور یا والدین د ماشومان لپاره الگو یا یو قهرمان ځای لري. نو کله چې پلار یا مور سمالی نو هغه ماشوم باندې ډیر زیات مستقیم تاثیر کوي. دغه کورنۍ چې فامیلی دغه استفاده کوي هغه ماشومان پاینده کې په دې امکان شته چې د پلار او مور نه په پیروي باندې متاج شي، په احتیاط باندې اخته شي. د دې په څنګ کې نور ټولنیزې دغه دي احتیاط نه شي، خو هغه نور اغیزې دي چې ماشوم صحیح تربیه نه کیږي او نور ټولنیزو غیر قانوني مسایلو ته داخل کېدلش.
ډاکټر صاحب، کوم لارې چارې شته چې هغه کسان چې کور کې استعمالوي د دې ضرر نور ته ونه رسیږي؟
د دوی لپاره عامه پوهاوی ډیر مهم دی چې باید خلک ټولنه عامه پوهاوی ولري چې کوم ځای کې باید استعمال شي، کوم ځای کې استعمال نشي. خپل معتاد باید دا مسؤلیت احساس کړي. د دولت د خانه باید جرمی ولګيږي په عامه ځایونو کې د مخدراتو یا د سیګریټو نصوار په استعمال باندې باید قانون ورته وضع شي او پرې نه خدل شي چې هر ځای کې مخدرات استفاده شي. پوسټر سټیکر په عامه ځایونو کې کوم ځای کې مخدرات نه استفاده کیږي باید نه کی موجوده چې د مخدرات نو استفاده نشي کوله په بسونه کې نور ځینو کې باید د نور خلک دوی متوجي کې څو چې استفاده کوي هغه خو ماته دی یا خپل شوق لري چې د پوره کې خو نور خلک چې متضرر کیږي هغه باید استعمالوین کې متوجي کې چې دا کار نه دی او دلته مې استعماله.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطري وارده. د کندهار ولایت 50 کلن عبدالجلیل تر نشې مخکې تجارت کاوه، خو کله چې په نشو باندې اخته سو ټول شتمنۍ له لاسه ورکړه. اوس لکوره بهر ترشنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي. عبدالجلیل وایي چې د نشې تر ژوند مرګ ورته ډیر غوره دی. دا چې دی ولی په مرګ راضي سوی په دې اړه یې راته کیسه کړې ده.
زه دوه ستړی یم چې په خدای چې په مرګ خوشحاله یم. په حقیقت نو په دا خوشحاله چې خلک په دې سترګه نه راته ګوري چې بیخي د یو حیوان په سترګه سړی ته ګوري. مونږ خاص د عمل په سبب وای دا لیونی دی لرې چېرېږي. اولاکې مې بل شی کوه، بیا تجارت چې م کوه. اوس دا موږ ټول خلک مو پېژندلي په ګرد کلي کې، په ګرد ولایت ولسوالۍ کې. نو داسې نه بالا چې څه کوئ د دې کاره سه چې حکومت یو شبخانه جوړه کړي او دغه خاص والا د دې باید کورونا وسوځول چې ګسری ونه لیږي اواز سي. څلور کسه دي یا پنځه کسه په ګرد ولایت کې دي، دا دې بیانۍ ګسری چې دا خلک یې رانه وي. دا خلک خو نه شي پسې تلای. سږ کال سل کسه پخته دي، پر کال څلور سوه دي. بل کال زرج بل کال دوا زرج دار کام کار دی.
نشه مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه ندی راغلي.
د نشه توکو د ستراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلي.
د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري ته خامخا قاچاقبر دی د تاسو کارخانه موجود وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې قومندان بشیر د کوکنارو د کښت پر ضد کمپاین پیل کړي او په یو کلی کې کوکنار اړوي. دی وایي چې د کوکنارو یو بوټی به هم پرې نږدي، خو د دې کمپاین تر شا بله کیسه پټه ده. دا چې دا پټه کیسه څه ده او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار لیکلی ده.
کمانډان صاحب، تاسو راته وویل چې نن مو د تاریخ څوجره بزم کړه ولې دا
تاسو او نور خبر اعلان خو خبر یاست چې موږ د کوکنارو پر ضد کمپاین شروع کړای او دا دی نن د دې کلی کوکنار ماتو. یوازې نن مو 50 جری بزم کړه کوکنارو څخه پاکه کړی دا
څو ورځې کیږي چې دا کمپاین مو شروع کړای دی.
دوی هفتې کیږي چې کوکنار اړو.
نور مو چیرته کوکنار اړولې دي؟
پلس نور کلیو کې مو هم کوکنار مات کړی دي.
دا کوم کلی دی؟ نمونه راته ویلای شي؟
زمانو د ټولو کلو نمونه کله په یاد کې پاتې کیږي؟ زر کارونه لرم، یوازې خو مې دا کار نه دی. تاسو خبر اعلان خو هم داسې پوښتنه کوي چې د سړي څخه لار اوره کوي.
خپله پوښتنه، تاسو چې له دې کلی پرته نورو کلیو کې هم کوکنار اړولې، نو ولې مو خبر اعلان نه دی خبر کړي؟
څه پروا لري، دا د نن خو خبر شوی.
دا چې خبر اعلان خبر نه و، خلک به څنګه خبر شي چې تاسو کوکنار مات کړل؟
ته خبر یاله که څارنوال؟
زه خبر یالیم.
نو چه خبر یالی؟ ولی داسې بې ځایه پوښتنه کوي. زه درته وایم چې مو کوکنار مات کړل. دا مهمه نه ده چې خبر یالان او خلک خبر شول کنه.
نو خلک به څنګه باور وکړي چې تاسو رښتیا هم کوکنار مات کړی دي؟
زما یې د بلا چې باور نه کوي. دا د نن خو یې ته ویني چې کوکنار مو مات کړل. بس دا نور هم داسې وبوله.
نور په کومو کلیو کې د کوکنار اړولو پلان لرئ؟
د ټول افغانستان کوکنار اړو.
نو تاسو خو د یوې ولسوالۍ امنیه قمندان یاست، د ټول افغانستان کوکنار به څنګه واړوئ؟
یاره، یو خو تاسو خبر یالان بیخي د خلکو په سترګو ورننوځئ. دا څه کوي چې زه د یوې ولسوالۍ امنیه قمندان یم او که د ټول افغانستان؟ خو مقصد زه د کوکنار یو بوټی هم ولاړ نه پرېږدم. دا د تام سترګې لرې او وینې چې موږ لګیا یو او درګر د کوکنار ماتو.
کور مو ودان قمندان صاحب، چې زموږ سره مرکه وکړه.
ستا هم کور ودان.
زوانه، او زوانه.
بله کاکا، څه وایې؟
زما سره مرکه نه کوې؟
ولې نه در سره کوم، بس دا د زم درغلم.
شیر جانه.
بله قمندان صاحب.
ته دا د تلویزیون آواز لږ جکه، هغه زموږ د کوکنارو اړولو راپور دی.
سمه ده قمندان صاحب.
درنو دوستانو، دا د کوکنارو یو پټای دی چې پولیس یې اړوي، خو د دې کار تر شا بله خبره پټه ده. راشه چې د ګل محمد په نوم دی او بزګر خبرې واورو. ګل محمد کاکا، ستړی مشه.
خیر یو سه، ته هم ستړی مشه.
قمندان صاحب خو ویل چې دوی 50 جره بزمکه د کوکنارو څخه پاکه کړه او نور زمکه به هم پاکه کی. تاسو په دې باره کې څه وایاست؟
د قمندان صاحب خپل کار دی چې هر څه وایي، خو زه بزګر یم، په هر څه خبر یم او نور خلک هم پوهیږي.
تاسو او خلک په څه شي باندې پوهیږئ؟
ټول خلک پوهیږي چې زمونږ په ولایت کې یو هفته مخکې لاله کوکنارو څخه تاریاک ټول شوي دي. ځینو خلکو خو خپل تاریاک خرڅ کړي هم دي.
زه خو نه پوهیږم چې د کوکنارو څخه تاریاک ټول شوي دي که نه.
ها، دا دی ورته وګوره. ښه، ورته وګوره. ته دا د کوکنارو غوزی یا کوکلوی ته وګوره. دا لیکې چې ورباندې جوړې شوي دي، دا د نیخ لیکې دي. ته ښه ورته وګوره، کومه داسې غوزه وینې چې تاریاک دې ولري؟ ځینې غوزې خو بیخي وچې شوي دي.
څو ورځې به کېږي چې د دې کوکنارو تریاک ټول شوي دي؟
یاره خدای دې مې غاړه نه بندوي، لس دولس ورځې به یې کېږي.
نو ستاسو خیال دی چې حکومت ولې کوکنار دومره نه وخت اړوي؟
متل دی وایي مهی چې نه نیسي تر لکه یې ونیسه. زمونږ د ولسوالۍ پولیس اصلا نه غواړي چې کوکنار مات کړي، هسې خلک غولوي.
نو پولیس خو وایي چې کوکنار اړوو، په پلاني ځای کې مو دومره کوکنار واړول، نور کوکنار هم اړوو، نو خلک به ولې غولوي؟
پولیس پیسې ګټي، چې پیسې ورنکې ولا کدی یو بوټی تاریاک در پریږدي. د ځمکې خاوند او پولیسو لاسونه سره پټ کړي دي. د ځمکې خاوند پیسې ورکوي او پولیس دغسې ډرامه جوړوي چې تا په خپلو سترګو ولیدله. بزګرو خپل تاریاک هم ټول کړل او هم یې خرڅ کړل. وروسته پولیس راغلل او تاریاک یې واړول.
دا نو عجیبه خبره ده.
ته خو خبریال یې، په هر څه پوه یې، ولې مې خوله خلاصه یې؟ هسې به دې په پولیسو ډبولی یو.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو